السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله استان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې په پروګرام کې مو د سر موضوع دا چې د افغانستان حکومت د قطر په غونډه کې د ګډون کوونکي پلاوی نوملړ اعلان کړ په دغه لیست کې شاوخوا 250 کسانو ته ځای ورکړ شوی او تمه ده د دوه په غونډه کې چې د اپریل 19 په پیل او په 20 په ختمیږي له طالبانو سره مشوره خبری وکړي نور مسایل هم لرو د فرانسې د یوې لرغونې کلیسا د ورخستو په اړه هم تاسو ته وروستي جزئیات درکو خو تر هر څه مخکې خبرونه فرشته جلال زی وایي
د افغانستان حکومت نن د هغو کسانو نوملړ خپور کړی چې په قطر کې به د طالبانو د سیاسي استازو سره خبرې کوي په افغانستان کې د حکومت د سیاسي اپوزیسیون یو شمېر ډلو ویلي چې د سولې په اړه په مشورتي لویه جرګه کې به ګډون ونه کړي او د فرانسې چارواکي وایي چې د پاریس ښار په زړه کې د نوتردام په تاریخي کلیسا کې لګېدلی اور مړ سوی دی پوره خبر نو اوري د افغانستان حکومت د حقوق کسانو نوملړ خپور کړی چې په قطر کې به د طالبانو د سیاسي استازو سره د خبرو لپاره ځي د افغانستان حکومت نن ویلي چې دا پلاوی 250 غړي لري د جمهور رئیس ویاند هارون چخانسوري په ولنډ په ویډیوي پیغام کې چې نن یې رسنیو ته استولی ویلي چې په دې پلاوی کې د خلکو د مختلفو ډلو استازي شامل شوي دي
د دوحې د کانفرنس لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت لیست چې د سیاسي ګوندونو سیاسي مستقل شخصیتونو او مربوطه مراجع و ادارو لخوا معرفي سي وه چې په دې لیست کې د افغانستان ټول اخشار په شکل استازیتوب لري هغه نن نهایي سو
ټاکل شوی چې د روانې جمعې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د حکومت په وینا بین الافغاني خبري پیل سي چې د یک شنبه تر ورځې پوي د دغه لیست جزئیات تاسو د ازادي رادیو پر پاڼه کتلای سي په افغانستان کې د حکومت د سیاسي اپوزيشن یو شمېر ډلو ویلي چې د سولې په اړه په مشورتي لویه جرګه کې برخه نه اخلي د افغانستان حکومت ویلي چې جرګه د ثور په نهمه کوي ټاکل شوی چې د سولې په مشورتي جرګه کې 2500 قومي مشران سیاسي رهبران او د خلکو استازي ګډون وکړي خو د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر د استخباراتو د ادارې پخوانی رئیس رحمت الله نبیل او احمد ولی مسعود وایي چې دوی په دې غونډه کې ګډون نه کوي غوی پرون ویلي چې جمهور رئیس غنی مشوره نه دور سره کړي د افغانستان د جمهور رئیس دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان ولسمشر د کابل ښار د قلای واحد په سیمه کې نن د سیلاب ځپلو کورنیو سره د ژمن مرسته وکړه غنی د خلکو یوې غونډې ته وویل د هغو کسانو سره به چې په دې سیمه کې د کابل سیند غاړې غصب کړي قانوني چلند وشي ولسمشر له خلکو سره ژمنه وکړه چې د کابل سیند پر غاړه به استنادي دیوالونه جوړ شي ولسمشر ویلي چې د ښار په 15 او شپږمه ناحیه کې اوسل شل کورنۍ به چې کورنۍ سیل وړي په نورو سیمو کې ځای پر ځای سي د یو بل خبر لمخې د افغانستان د هرات په اوبی ولسوالۍ کې 15 تنه د سیل له امله مړه شوي دي او ولس تنه لا درکه دي د افغانستان د حکومت یوه چارواکي دا خبر اسوسیټډ پرس ته ورکړی دی حکومت ویلي چې په وروستیو 24 ساعتونو کې 14 ولایتونو کې سیلونه راغلي دي په میدان وردګ ولایت کې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې 2 تنه د سیل له امله مړه دي او ګڼ شمېر کورونه تخریب شوي دي په میدان وردګ کې د نرخ او جلریز ولسوالۍ خلک سیل ډیر ځپلي دي د پکتیا په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې هم سخت باران یو کور ویجاړ کړی چې دوی کوچنی انجونې له امله مړه شوي او 4 تنه زخمیان شوي دي په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې یو قومي مشر انور صدیقی نن د ازادي راډیو ته ویلي چې په دې ولسوالۍ کې د ششتې پر بازار سیل راغلی دوکانونه وړي او بازار بند دی د افغانستان حکومت تر اوسه د سیلونو له امله د تلفاتو مجموعي شمیر نه دی اعلان کړی خو د اسوسیټډ پرس په حواله د روان میلادي کال له پیل راهیسې د سیلونو له امله تر 110 زیات خلک مړه شوي دي د فرانسې چارواکي وایي چې د پاریس ښار په زړه کې د نوتردام په تاریخي کلیسا کې لګېدلی اور مړ سوی دی په دې کلیسا کې پرون اور ولګید د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون ویلي چې د فرانسویانو د فخر وړ تاریخي کلیسا په بشپړ ډول لړنګېدو ساتل شوې ده او دوی به یې له سره ورغوي
Je vous le dis très solennellement ce soir, cette cathédrale nous la rebâtirons, tous ensemble.
دی وای زه تاسو ته صادقانه وایم چې موږ به دا کلیسا بیا ورغو. بلا شک چې دا د فرانسې د تاریخ برخه ده او دا پروژه به راتلونکي کلونه وخت ونیسي، خو زه دې ته متحد یم چې بیا به ورغول سي. د پاریس ښار زرهاو وحشت څپلو اوسیدونکو او سیلانیانو پرون په دې کلیسا کې د اور لمبې وکتلې. د کاتولیکو عیسویانو دا کلیسا تقریبا 8.5 کاله عمر لري. د اطفایې کارکوونکو پرون هڅه کوله چې په کلیسا کې دننه هنري آثار له تخریب وساتل شي. د روغتیا نړیوالې ادارې ویلي چې د لیبیا د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره په جګړه کې 140 تنه وژل سوي دي. د دې سازمان په وینا د رقیبو وسلوالو ډلو په جنګ کې تر اوسه 850 زخمیان دي. د لیبیا ملي پوځ په نوم د وسلوالو ډلې چې د خلیفه هفتر په نوم قمندان یې مشري کوي د اپریل په 15 د ترابلس د نیولو لپاره عملیات پیل کړل. په ترابلس کې ملیشه ډلې چې هلته د ملګرو ملتونو د ملاتړ کوونکي حکومت سره تر یوه حده تړاو لري د هغه په وړاندې مقاومت کوي. او د روسیې محکمې د ناروې یو وګړی په 14 کاله بند محکوم کړ. نارویژی فورتبرګ په داسې زندان کې وخت تیروي چې شدید امنیتي څارنه کیږي. فورتبرګ د 13 کلونو دی او د روسیې او ناروې د سرحدي څارونکي په توګه یې دنده هم ترسره کړې وه. هغه د روسیې د امنیت فدرالي ادارې په 2018 میلادي کال کې ونیو. پر هغه تور لګېدلی و چې د روسیې د اټومي اوبتلونو په اړه یې د پټو معلوماتو ترلاسه کولو هڅه کوله. د روسیې محکمې هغه نن د بندو دروازو شاته محاکمه او مجرم معرفي کړ. فورتبرګ د بېګناهۍ ادعا کړې او د ناروې لپاره د جاسوسۍ تور یې رد کړی دی.
فرشته جلال دی و د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې مو د سر موضوع دا ده چې د افغانستان حکومت د قطر په غونډه کې د ګډون کوونکي پلاوي نوملړ اعلان کړ.
د دوحې د کانفرنس لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت لیست د افغانستان ټول اخشار په شکل استازیتوب لري هغه نن نهایي شو.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو پلازمینه کابل کې سیلابونه راوتلي دي او خلک یې له زیاتو ستونزو سره مخ کړي.
ما رفته تیر شده نمیتونستیم سیل آمدن واس خراب است.
در فرانسی پلازمینه پاریس که در یوی 8.5 کلنی زری کلیسا در اور لگیدنی و روسته چی دقی کلیسا تی دیر زیان رسوالی در فرانسی و لسمشر ایمانویل مکرون جمعن اوکره چی در کلیسا و بیا و رغوی.
Je vous le dis très solennellement ce soir. Cette cathédrale
est ویزه صادقانه تاستا وایم چی مگ بدا کلیسا بیا جوره کرو. نور مسایل هم لرو. د پروګرام په دویمه برخه کې به دوه اونیزې خپرونې، لومړی د ښځو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او بیا د ګوډی اچار تفریح خپرونه واورئ. ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهوری ریاست د قطر د بین الافغانی خبرو لپاره د ګډونوالو نوملړ اعلان کړ. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان محمد هارون چخانسوري نن په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې په دغه لیست کې د افغانستان له ټولو اخشارو څخه کسان ټاکل شوي دي. تمه ده دوی د جمعه په ورځ له طالبانو سره د دوحې په غونډه کې برخه واخلي او هلته به د سولې په اړه باندې مشورې وکړي. واصل وصال په دې اړه باندې یو رپورټ جوړ کړی دی.
د افغانستان ولسمشر مانی د سه شنبه په ورځ د 250 هغو کسانو نومونه اعلان کړل چې ټاکل شوی د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره قطر ته ولاړ شي. ټاکل شوی د غناسته د اپریل 9 نه د همدې میاشتې تر 20 نیټې پورې د قطر په مرکز دوحه کې وشي. د حکومت لخوا په خبر شوی لیست کې د عامه روغتیا د پخوانی وزیر سرایا دلیل، د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د رئیس سیما سمر، د رسنیو استاذ صدیق الله توحیدی، د سولې دالی شورا مرستیال تو رحمان سلیم، د سیمه ایز ارګانونو د خپلواک ادارې رئیس عبدالمتین بیگ، د ټولګټو وزیر یما یری، د کرنې وزیر نصیر احمد دورانی، د قانون او پټرولم وزارت سرپرست نرګس نهان او د ولسمشر د ټاکنیز ټیم مرستیال امرالله سالی نمونه شامل دي. د ولسمشر ویان هارون چخنسوري رسنیو ته په یو ویډیو پیغام کې ویل دي چې د یاد نوملړ چمتو کولو کې د هیواد ټول اخشار په نظر کې نیول شوی دی.
د دوه د کانفرنس لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت لیست چې د سیاسي ګوندونو سیاسي مستقل شخصیتونو او مربوطه مراجعو ادارو لخوا معرفي سی وه چې په دې لیست کې د افغانستان ټول اخشار په شکل استازیتوب لري هغه نن نهایي سو.
د افغان پلاوی او طالبانو ترمنځ د دوه ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې له دې وړاندې امریکایي پلاوی 15 ځله د طالب استازو سره خبرې اترې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي دي تمه لري چې روان کال د سولې کال وي او اوس د دې وخت را رسېدلی چې په افغانستان کې نور جنگ پای ته ورسیږي. طالبان چې تر دې مهاله له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي حاضر شوي، خو اوس یې د قطر ناستې ته چې د اپریل په 19 کېږي شین څراغ ښودلی دی. دغې ډلې د دوهې ناستې ته چمتووالی نیولی او ویلي دي چې په دغه ناسته کې به د طالبانو په استازیتوب یو 25 کسیز پلاوی ګډون وکړي. طالبانو له دې وړاندې رویټرز خبري اژانس ته ویلي وو چې د لومړي ځل لپاره به د دوی په پلاوي کې ښځې هم شاملې وي چې په دوحه کې به د امریکا د متحده ایالتونو او افغان پلاوي سره د افغانستان د راتلونکي په اړه بحث وکړي. خو د رویټرز تر راپور خپرېدو وروسته طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې ولیکل چې دغه خبرې ناسمې تعبیر شوي او د قطر په ناسته کې د دوی په استازیتوب ښځې ګډون نه کوي. اوس پوښتنه دا ده چې د افغان پلاوي او طالب استازو ترمنځ به د قطر راتلونکي ناسته څه پایلې ولري. د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی په دې باور دی چې د حکومت لخوا د نوملړ اوږدېدل د دې لامل کېږي چې دغه ناسته بې پایلې شي. د وای د حکومت لخوا چې د کوم 250 کسانو نوملړ اعلان شوی دی، له مختلفو ګوندونو او ډلو پکې بیلابیل اندونه وجود لري چې دغه مختلف لیدلوري نشي کولی طالبانو ته یو واحد نظر وړاندې کړي او پرته له کومې نتیجې به بیرته راستنه شي. د ښاغلي سیدی په اند د طالبانو په پرتله د حکومت نوملړ په مراتبو اوږد دی، خو غوره دا وه چې حکومت د اغېز لرونکو سیرو یو محدود پلاوی ټاکلی وی. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان جمهوری ریاست د افغانستان د یو لوی پلاوی لیست اعلان کړ چې پکې به ټولو سیاسي اقشارو ته د حکومت په خبره ځای ورکړل شوی دی او دوی به د دوهې په ډایالوګ کې چې د افغانستان د همدغه ټیم او د طالبانو ترمنځ د سولې په رابطه مشورتي ډایالوګ او خبرې وي ګډون وکړي. د جمعې په ورځ د همدغو خبرو د پیل په اړه باندې مو له د سیاسي او نړیوالو چارو له کارپو سید انتظار خادم سره مخکې خبرې کړې دي. هغه لغه مو په اول کې وپوښتل چې د یو لوی پلاوی اشتراک به څومره وکولی شي چې د سولې او د بین الافغاني خبرو د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره زمینه برابره کړي.
لومړی دا چې دغه کوم هیئت چې زی او د طالبان سره کینی دا په خپل ذات کې د یو نوی ټوکېدلې هیلې زیره منځ کوي، لکه څومره چې دغه هیئت یا دغه استازو قاعده پراخه ده همدومره د بنیادي سولې د راتګ لپاره زمینه برابروي. کله چې موږ د بنیادي یا اساسي یا تلپاتې سولې خبره کوو، یو فرمول دی چې په هغه کې باید د سولې ټول اقشار شامل وي. د حکومت او د سیاسي اپوزیشن ترمنځ دا دومره خبرې تاویلې ماویلې زه په نیک پال باندې نیسم چې د سیاسي اپوزیشن او طالبان د حکومت ترمنځ دا خبرې په دې معنا باندې چې هم پکې د حکومت استازولي وشي یا هم پکې سیاسي اپوزیشن د ملت استازولي د ښځو ځوانانو حضور دا په خپل ذات کې د یو تفاهم لپاره لارې جوړوي. معنا دا ده چې راځي ډیر زیات توقع وکړو چې دغه هیئت کله د نسمه تدریشنو پورې له طالبانو سره ګوري هر څه به حل شي، بلکې دا به د یو بین افغاني تفاهم لپاره لارې ایجاد کړي او دوی په نیک پال باندې سم فکر کوم چې نتایج به بهتر وي.
طالبانو په خوا ویلي چې له حکومت سره به نه کینی، دا ځلې ویلي چې د حکومت له استازو سره په دې شرط کینی چې هغه په شخصي توګه باندې اشتراک وکړي او نظریات هم شخصي څرګند شي. څه فکر کوي د دوی دغه دری څنګه را نرم شوی دی؟ آیا دوی باندې فشارونه دي که څنګه؟
نه، فکر کوم چې دا د سولې د مذاکراتو هغه اساسي رنګ دی، ماډل دی. په ټوله دنیا کې دواړه طرفونه دوه کار کوي، چې کله جګړې وي او بیا جګړې پای ته رسیږي دوه کار کوي. یو دا دی چې دواړه طرفونه یو بل ته د قوت، عظمت، قدرت ښکارندوی کوي او نمایش کوي، ډېر جګړې کوي، تندرو په مخ باندې ځي. دویم طرف دا دی چې په مذاکراتو کې دواړه طرفونه ډېر زیات لوی لوی غوښتنې وړاندې کوي. طالبانو یو غوښتنه دا وه چې د افغانستان له حکومت سره نه کینو، او دا دومره موده په خپل ذات کې ګټونکي ځکه و چې یوی هم ځان مهم او محترم او شمیر زمدا د دنیا پر ځان باندې خبره کړه په خپل قدرت باندې، او دریم دا چې کله کله مذاکرات پر میز باندې کینی او خبرې سره کینو طالبان بل ور ګټی کوي او دغه لوري لوري لاسرون بلدي معنا دا چې اولی ویلی حکومت سره نکینو وزات کله مشرک هیئت تلتا د خپل ذات کې طالبانو یو فرمولو چې هغه په قدم په قدم باندې امریکای نو کېدې شي په اصل کې چې بیا د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې کېدې شي چارون کې تضمینون کې د افغانستان سیاسي اپوزیشن او ملت ټول طالبانو سره کېنی او یو هوکړه تور شي
ښاغلی خادم د افغانستان ټول خلک د افغانستان حکومت هم دا غواړي چې اوربند شي او بیا سوله ټینګ شي او ورپسې نور شرایط هم چې دغه تطبیق شي او په یو فکر کوي چې دا ځل به دغه مسایل باندې ټینګار زیات شیکت څنګه
زه باور نه لرم چې د بسولی په معامله باندې یا په کوم هغه توافقنامه باندې پرغه باندې بحث شي ته هغه په محتوا بحث شي زه فکر کوم چې تر ډیره هدا پورې به د افغانستان ملت او حکومت د طالبانو طالبان به د افغانستان د ملت او حکومت څخه هر رنګ خلک شامل دي یو د بل په ذهن باندې به پوښي یو بل بل سره خبري وکي هغه سوی تفاهمات د افغانستان پر ملت د طالبان د سنوي کلونو طالبان دي هغه فکر بل منځل شي چې طالبان معاصر دي هغه طالبانو کې کوم فکر و چې کوکه ټول په افغانستان کې د افغانستان د حکومت اساسولي کې هغه بل منځل شي زه فکر کوم چې دا یو تفاهم او د نظریا
د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو افغان د سیاسي او نړیوالو چارو افغان کارپو سید انتظار خادم وو لازادي رډو سره مرکه وکړه هغه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان دی لوی پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې د مشورتي ناستې په اړه باندې خپل تحلیل شریک او د هغه په خبره دغه لوی غونډه به د افغانستان له سولې سره همکاري وکړي
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د سولې پر اړه یو بل راپور هم لرو د افغانستان د سولې په اړه د مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون وایي ولسمشر او اجرایه رئیس بل یو بل سره د سولې مشورتي لوی جرګې په اړه خبرې وکړې دغه کمیسیون ویان سید علي کاظمي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دغه تحریمونه به د سولې مشورتي لوی جرګې پر جوړېدو اغیز وکړي کنه ټینګار وکړ چې د دې جرګې د ترسره کېدو نیټه معلومه شوه ل دې سره د ولسی جرګې اداري پلاوی او شمیر غړي وایي په دې حال سره به د سولې مشورتي لوی جرګې مشروعیت تر پوښتنې لاندې لاړ شي په دې اړه فیروزي عزیزي راپور جوړ کړی
په داسې حال کې چې د ملي یووالي حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون د ولسمشر انتخاباتو ځینو نوماندانو او یو شمېر سیاسي څیرو په لویه مشورتي جرګه کې د نه ګډون پریکړه کړې د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړولو کمیسیون وایي د دغې جرګې نیټه معلومه شوې ده خو آیا دغه جرګه به له دې تحریمونو وروسته هم ترسره شي د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړولو د کمیسیون ویان سید علي کاظمي د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
تاریخي برگزاري جرګي مشورتي سول
د سولې مشورتي لوی جرګي د ترسره کېدو نیټه مشخصه شوی ده او ټول چمتووالي ورته نیول شوی د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ ناسته شوی او احتمال نن به هم یو ناسته وسی او هله مند یو چې یو داسې جرګه ولرو چې د یو ملي بحث لامل وګرځي تمه لرو چې رامنځته شوی ستونزه حل شي او کچري بیا هم دوی په جرګه کې د نه ګډون پریکړه وکړه بیا به هم هغه وخت تاسو ته معلومات درکړو
دا وختش به شما مطرح
د رواني اونۍ د یکشنبه په ورځ د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم په لویه مشورتي جرګه کې د نګډون اعلان وکړ د دغه ټیم په اعلامیه کې راغلی چې په افغانستان کې د دغه جرګې جوړیدل د ستونزو د هواري لپاره ګټور نه دي او د همدې لامل لامله په دغه جرګه کې ګډون نه کوي له دې وروسته د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال او د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت انتخاباتي ټیمونو هم دغه جرګه تحریم کړه د حنیف اتمر انتخاباتي ټیم دا وی لامی په خبرولو سره د غاجرګه فرمایشي او د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین حتی بللې ده د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو یو شمېر نور نوماندانو ګلبدین حکمتیار فرامرز تمنا نورالحق علومي او ځینو سیاسي څیرو هم د ورته اقدام کولو سره په د غاجرګه کې د نګډون اعلان کړای دی ټاکل شوی چې د سولې لوی مشورتي جرګه د روانې سور میاشتې په نه هم نیټه جوړ شي ل دې وړاندې د سولې د عالی شورا د دارالانشا او د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو کمیسیون رئیس محمد عمر داودزی ویلي و چې په دغه جرګه کې به 2500 کسان چې سامنیم به انتخابي وی ګډون وکړي او د سولې د پروسې په اړه به سلا مشورې وکړي که څه هم افغان حکومت دغه جرګه د سولې لپاره ای بلار بولی او له طالبانو یې په رسمي توګه غوښتي چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي خو طالبانو د ویلامي په خبرولو سره د سولې لویه مشورتي جرګه یو دسیسه بللې خو اوس پوښتنه دا ده چې دغه جرګه به له ټولو انتقادونو او غبرګونونو سره سره چې ترسره کېږي قانوني بڼه به ولري د ولسي جرګې د 14مې تقنیني دورې دوهم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه وویل
نمایندا قبل مرخص شوه
د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د استازو ګډون په خو معلوم سوی وو، خو بیا هم د مشرانو ګډون پکې اړین دی. تمه لرو چې له سلیقې پرته ټول اړخونه پکې خبرې وکړي او کوم اقدامات چې ترسره سوي نه باید په نیمه لار کې پرېږدو. هیله لرو چې حکومت نمایندان او سیاسي څېرې یووالی ولري.
ولسمشر مانی په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي، خو وړاندې یې ویلي وو چې د دغې جرګې د جوړولو هدف د سولې په اړه د یوه ملي بحث رامنځته کېدل دي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ورستې ورختونو د کابل ښار هغه اوسیدونکو چې کورونه د کابل سیند ته څیرمه پراته دي له ستونزو سره مخ کړي. د مسؤولو ادارو چارواکو ازادي راډیو ته ویل په دغو ورختونو کې د کابل ښار په اړوندو سیمو کې تر اوسه 22 کورونه ړنګ او یو کس وژل شوی. خان محمد سیند دغه سیمو ته ورغلی، له زیانمنو شویو سره یې لنږدې کتل او دغه راپور یې تیار کړی.
کابل د قلای زمان خان سیمه چې وسیدونکو په ډېر لږو امکاناتو لخپل کورونو نه د باران او سیلابونو اوبو وباسي. دغه سیمه چې کابل سیند ته څیرمه پرته ده، اکثره کوڅې او کورونه د باران او د کابل د سیند اوبو په سر اخیستې دي. د دغه سیمه اوسیدونکو وای درې سلور شپې کیږي چې له دې ویرې نه وده کیږي چې کورونه رنګ نشي او مرګ جوړ پکې وروان وړي. د قلای زمان خان یو اوسیدونکو ببرک ازادي راډیو ته وویل
چا دلته پښتنه نشته، ټول شپم د سین غاړه کې تیره کړې ده. دغه اوس تقریبا 2 کیلومتره یا 3 کیلومتره لره لارګ نه پراته یاستو، د سیم نبل زړه کې پراته یاستو. موږ د کابل زړه د کابل ښار څخه په دې وضعیت نو موږ خدا ولایتونه څه وبو ویسي خو هیڅ هغه
په دغه سیمه کې مو یو خزه ولید چې ماشومان ورسره غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي، خو د کوسول لډنډونو نشي اوخدو، مجبوریږي چې بیرته کور ته ستنه شي.
ما رافت تیر شو ده نه میتونستم سیل اومدم واس خراب است، ما دغه تیر شو ده نه تونستم پاس گشتیم.
په دې سیمه کې مو داسې کورنۍ هم ولید چې لډاره یې کډه کوله. د سیمه اوسیدونکو ویل چې که کابل خاروالۍ مرسته نه کوي نو خاورې، شګې او پلاستیکي بوجې دې راکړي چې په خپل پرې د اوبو مخه ډب کړي. کابل خاروالۍ وایي د شته ستونزو کمولو ته یو کاري کمیټه جوړه شوې چې موظفین شپه ورځ د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې له خلکو سره مرسته کوي. د دغه ادارې ویان جلیل سلطانی ازادي راډیو ته وویل
کابل
په کابل خاروالۍ کې د استرار کمیټه جوړه شوې. د کابل سیند ته څیرمه زیانمنېدونکو ټولې سیمې معلومې شوې. په تیرو درې څلورو ورځو کې مو ډکې سباندې درې سوه بوجۍ د سیند د دیوالونو سوری ته یخې چې اوبه ترې کورونه او کوڅو ته لاړې نشي او کورونه ونه نړوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو دوو ورځو کې د کابل په ګډون په 22 ولایتونو کې د زورورو بارانونو او سیلاونو د راوتلو اټکل هم کړی دی. د افغانستان د طبي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ ادارې له خلکو هیله کړې چې روان وضعیت ته په کتو له احتیاطه کار واخلي. د دغه ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس وایي روانو بارانونو یوازې په کابل کې 22 کورونه ویجاړ کړي دي.
د کابل یو نفر شهید است، 22 منزل.
د وبل په کابل کې یو کس شهید لرو. د 22 کورونو د ړنګېدو خبر ورکړل شوی. یو اندازه مواصلاتي لارې له اوبو لاندې شوي. ټیمونه هڅه کوي چې د خلکو ستونزې حل کړي. کابل خاریان وای د بارانونو او سیلاونو ستونزه نوې خبره نه ده، بلکې هر کال په دغه موسم کې خلک او کورنۍ له ستونزو سره مخ کیږي، خو حکومت پر وړاندې لازم تدابیر نه لري. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې ولسمشر وایي د نوتردام لرغونې کلیسا به چې ډېره برخه کې ډېره برخه یې اور سوځولې بیرته ورغوي. دو شتمنو فرانسویانو وار له مخې د دې کلیسا له رغولو سره د سلګونه میلیونه یورو د مرستې ژمنه کړې. د پاریس د نوتردام کلیسا په دې ښار کې د ایفل د برج تر څنګ د فرانسې یو مهم لرغونی اثر دی چې هر کال یې لیدو ته میلیونونه سیلانیان ورځي. د نړۍ یو شمېر مشرانو هم پر دې پیښې خفګان څرګند کړی. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د فرانسې د پلازمېنې پاریس په نوتردام کلیسا کې پرونی لګېدلی اور چې 9 ساعته دوام وکړ مړ شوی، خو د منځنیو پیړیو د دې کلیسا د برج چت نړېدلی دی. دا سل متر برج د فرانسې له مشهور ودانیو څخه د ورسته له هغې ونړید چې لرګین چتې د اور په لمبو کې وسوځید. ولسمشر ایمانویل مکرون دا یوه بوږنوونکې تراژیدي بللی، خو ویلی دي چې تر دې د لا زیاتې خطرناکې تراژیدۍ مخه نیول شوې ده. که څه هم د دې 1500 کاله زړې کلیسا لوړ برج او چت نړیدلی، خو دوه نور برجونه او اصلي ودانۍ د اور له لمبو ژغورل شوي دي. د اتفاقیه کارکوونکو نه ستړې کیدونکې هلې ځلې وکړې چې د دغې تاریخي کلیسا دننه لرغوني آثار وژغوري. د فرانسې ولسمشر مکرون دغه راز ژمنه وکړه چې د دې تاریخي ودانۍ د بیا رغونې لپاره به د نړۍ په کچه د چندې راټولولو پروګرام پیل کړي. خو په فرانسه کې دننه وار له مخې د دغه کلیسا د رغولو لپاره د سلګونو میلیونو ایورو ژمنې شوي دي. د فرانسې دوسترو شتمنو د دې کلیسا د رغولو لپاره د 300 میلیونه ایورو د مرستې ژمنه کړې ده. برنارد ارنالډ او د هغه د قیمتي وسایلو د تولید کمپنۍ د 200 میلیونه ایورو او بل فرانسوي میلیارډر فرانس پینالټ د 100 میلیونه ایورو د مرستې ژمنه کړې دي. د پاریس ښاروالۍ هم ویلي چې نیت لري د دې کلیسا د رغولو لپاره یوه مرستندویه غونډه جوړه کړي. د فرانسې د کلتوري آثارو ماهران بیا وایي چې فرانسه نور هغومره غټ لرګي نه لري چې د دې کلیسا لرغونی چت چې د اور په لمبو کې سوځېدلی بیرته ورغوي. پولیسو ویلي چې په نوتردام کلیسا کې د اور لګېدو علت نه دی معلوم، خو د پاریس د اطفایه اداره وایي پیښه ښایي د ودانۍ د ترمیم له چارو سره تړاو ولري. د اور وژنې د پرونیو عملیاتو پر مهال د اطفایه یو کارکوونکی سخت او دوه پولیس برسیرین ټپیان شوي دي. د نړۍ مشرانو هم د دې پیښې په اړه خواشیني او د فرانسې له خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د 12مې پیړۍ دغه کلیسا د فرانسې او د ټولو اروپا د کلتور لپاره یو سمبول وبلله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یو ټویټ کې ویلي چې د پاریس په نوتردام کلیسا کې د شدید اور لیدل ډیر وحشتناک دی. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می ویلي چې په دې شیبو کې د فرانسې د خلکو او د هغو کسانو په فکر کې ده چې په کلیسا کې د اور وژلو لپاره هڅې کوي. د پاریس د ایفل د لوړ برج تر څنګ د نوتردام کلیسا د فرانسې له مهمو لرغونو آثارو څخه ګڼل کیږي چې هر کال لیدو ته میلیونونه سیلانیان ورځي. وروستی ځل دغه کلیسا ته د فرانسې د انقلاب په مهال زیان رسیدلی و، خو د لومړۍ او دوهمې نړیوالې جګړې په ترڅ کې تقریبا له زیانه په امن کې پاتې شوی و.
اوس هم اسمت ساروان یو معلوماتي مطلب تاسو ته وایي.
د وی نه نوی کلن شزی عدلی معاینه وشو د چي د هغه د بدن د غړیو موقعیت له نورو انسانانو سره توپیر درلود. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د شزی چې روز ماري بنتلی نومیده نه یوازې د چي نه نوی کال عمر کړي، بلکې 15 ماشومان هم لوی کړی دي. د بنتلی لمړي نه ورسته د پورتلند په هنتون د طب محصلانو د هغه د بدن منځ د ازمیشتونو لپاره وڅیره. که ګوري چې لزړه پرته د بدن دننه نور ټول غړي په خپل ځای کې نه دي. دا نادر او حیرانوونکی کشف په یو کانفرنس کې اعلان شو. دا ډول وضعیت سټیټس انورسیوس ناروغي نومیږي. کوم کسان چې دا ناروغي لري د زړه له خطرناکې ناروغۍ او نورو روغتیایي ستونزو سره هم مخامخ کیږي او عموما عمر لنډ وي. خو بنتلی د نورو خلاف اوږد عمر وکړ. د پورتلند پوهنتون محصلان وای کله چې د دې شزی د بدن غړي کتل، دې ته پام شو چې د هغه د وینو د رګونو رنګ له نورو انسانانو سره توپیر لري. د دې شزی د بدن ټول داخلي غړي شي خواته وو، خو د وینو عجیب رګونو ورسره مرسته کړې و چې زړه ش فعالیت وکړي. د بنتلی کورنۍ له دې خبره نه و. د هغه د کورنۍ غړي وای چې د نورمال ژوند درلود او ډاکټر ته هم عموما د آرتروز د ناروغۍ لپاره تلل. البته یو وخت ډاکټرانو غوښتل چې د بنتلی د رحم د لری کولو ترڅنګ د هغه اپنډکس هم لری کړي، خو د هغه د اپنډکس په موندلو بریالي شوي نه وو. ویل کیږي چې په هرو 2000 تنو کې ممکن د یو انسان د بدن غړي پر خپل اصلي ځای نه وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
قاسم زوکل هلمند لیکلی په قطر کې د سولې غونډې ته خوشبيني او هلمند يم چې په دې او هلمند يم چې په دې غونډه کې پور باندې خبري وشي. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلی د قطر پراتون کې غونډه کې د خزو پراخ ګډون د ستایلو ده. صادق لپکتیا لیکلی سولې د افغانانو ارمان دی او باید افغانان لیو بل سره متحد شي. فاضل مایل له بدخشان د سیلابونو په اړه لیکلی چې د دې ولایت ټولې او شمال شرقي ولسوالۍ د سیلابونو په خاطر لارې او سړکونه بند شوې دي. واحد مدقق لیکلی ل څلور رئیس په لوګر کې سخت بارانونه شوی او بيد الله سروري هم د لغمان لالي شنګ لیکلی ل تو 13 دوه ورځ رئیس په لالي شنګ کې سخت بارانونه دی او سیلابونو خلکو ته زیان اړولای. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دی. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان حکومت نن د هغو کسانو نوم لړ خپور کړ چې په قطر کې به د طالبانو د سیاسي استازو سره د خبرو لپاره ځي. په دغه لیست کې 2500 کسان شامل شوي دي. تاسو د ازادي راډیو پر پاڼه کتلای سئ. د افغانستان جمهور رئیس نن د کابل ښار د قلعه وایت په سیمه کې له سیلاب ځپلو کورنیو سره د کومک ژمنه وکړه. غني د خلکو یوې غونډې ته وویل د هغو کسانو سره به هم قانوني چلند وسي چې د کابل سیند غاړې غصب کړي دي او هلته به استنادي دیوالونه جوړ سي. د روغتیا نړیواله اداره وایي چې د لیبیا د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره په جګړه کې 1340 تنه وژل شوي دي او 1850 تنه زخمیان دي. پر ترابلس د خلیفه هفتر په نوم د یوه قومندان د وسلوالو او په ترابلس کې د میشتو ملیشو ترمنځ جنګ دی. ملګري ملتونه وایي د جګړې له امله 8000 کسان بې کوره شوي دي او د روسیې محکمې د ناروې یو وګړی په 14 کاله بند محکوم کړ. فورتبرګ د دریش پیتو کلونو دی. پر هغه په روسیه کې د جاسوسۍ تور لګېدلی و. نن هغه د بندو دروازو شاته محاکمه سو او مجرم وپېژندل سو.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه له رحمت الله افغان اورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ وای د احمد شاه ابدالي څلور ورځنی فرست کلاس کرکټ سیالي د باران لامل او ځندې دي. د کرکټ بورډ وای فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل سب یو چنن د ننګرهار د غازی امان الله خان په لوبغالي کې بندي امیر او بوس لوبډلې د کونړ په لوبغالي کې میسیاینک او سپینغر او د کابل په ایوبي لوبغالي کې د کابل او اموزن لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالي ډګر ته ووزي خو د سختو ورختونو له امله د سیالي تر نامعلومې مودې وځنډول شوې. کاغلی هوتک زیاته کړه دغه سیالۍ لس ورځې وړاندې پیل شوې وې چې د افغانستان د شپږو زونونو لوبډلو پکې برخه درلوده. نوموړي د همویل چې پروانو سیالیو کې تر دې دمه د کابل لوبډله د یو دېرش نمرو په درلودلو سره تر نورو مخکې ده. همداشان امو لوبډله د اوو ویشتو او سپینغار لوبډله د شپږویشتو نمرو په لرلو سره د جدول په دوهم او دریم ځای کې قرار لري. او د ایتالیا پولیسو د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لیگ د نن شپې د سیالیو لپاره د هغو څلور 50 نندارچیانو مخه نیولې چې د فوټبال لوبغاړي ته وسلې له ځان سره لیږدولې. دغه سیالۍ نن شپه د ایتالیا په تورن ښار کې د یونتوس او ژاکاس فوټبال لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. فکر کوي دغه وسلوالو کسانو